د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. السلام علیکم. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه 12:30 په افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. خبر مو ترلاسه کړی دی چې د کونړ په مرکز اسداباد کې 14 شوې ده. وړاندې په کونړ کې له خپل خبریال سره ټلیفوني رابطه نیسو او د دې 14 له جزئیاتو مو خبرو. خو په پیل کې خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې د کونړ چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت د مقام مخې ته یوه انتحاري حمله شوې چې مرژوبله هم لري. افغان حکومت وایي تمه لري چې نړیواله ټولنه به افغان پولیس په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال کړي. او پاکستان وایي په دې هیواد کې 24 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تلو محروم دي. اوس هم پر خبرونه. د کونړ چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت د مقام مخې ته یوه انتحاري حمله شوې چې مرژوبله هم لري. د کونړ والي وحیدالله کلمزي ازادي راډیو ته پیښه تایید کړې خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د عیني شهیدانو په حواله وایي چې 14 د ولایت مخې ته په یو پارک کې د هغه موټر سایکل په وسیله شوې چې چاودیدونکي مواد پکې ځای په ځای شوي وو. له دغې حملې څخه زیانمن شوي کسان روغتون ته انتقال شوي او تر اوسه کره معلومات نشته چې څو تنه یې وژلي او څو تنه ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د حملې مسؤلیت هم نه دی اخیستی. تفصیل وړاندې په خبرونه کې. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په جوجان کې له عملیاتو وروسته فاریاب ته تللی. نوموړي پرون خبریالانو ته وویل د ملي اردو د هغو دو سرتیرو غچ به واخلي چې وسلوالو ترې سرونه پرې کړي دي.
د نمردانو د ملي اردو دوه ټپي سرتیري چې دوه اسیران ورسره وژلي او د قصابانو یې سرونه پرې کړي دي.
د ملي اردو دا دوه سرتیري په فاریاب کې د وسلوالو لخوا اسیران شوي وو او بیا وژل شوي. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم چې پرون یې فاریاب کې خبرې کولې وویل 40 کلي له وسلوالو طالبانو پاک کړي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دوی تمه لري چې نړیواله ټولنه به افغان پولیس په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال کړي. د کورنۍ چارو د وزارت په کورنۍ چارو وزارت کې د تروریزم سره د مبارزې رئیس امرالله امان ازادي راډیو ته وویل په راتلونکي پسرلي کې افغان پولیس د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. نوموړي همدارنګه هغه راپورونه بې بنسټه وبلل چې ګوندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محاربوي ماموریت له پای ته رسېدو وروسته ګڼ کسان پولیسو له لیکو ووتلي دي.
هغه اطلاعات چې خپریږي چې ګوندې د پولیسو له لیکو کسان وتلي دا زره دوم د پولیسو له لیکو هیڅ ډول تېښته نه ده سوې او نه د پولیسو لیکې کسان کم سوي دي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چارواکي په داسې حال کې له نړیوالې ټولنې د وسلو او نورو مرستو غوښتنه کوي چې په همدې وروستیو کې روسیې 10,000 میله کلاشینکوفونه افغان حکومت ته ورکړي دي. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیر شپه په 11:00 او 15:30 رای ورکول پای ته ورسیدل او دا مهال په ګڼو مرکزونو کې د رایو شمیرل پیل شوی دی. ټاکل شوی و چې رای ورکول د مازدیګر په 6:00 تمام شي خو دا وخت څو ځله تمدید شو چې چارواکي له د خلکو پراخ ګډون بولي. د فبروري د 6:00 په دې انتخاباتو کې رای ورکونکو د ایران د پارلمان او د خبرګانو شورا د استازو لپاره رای ورکړې. د ایران د خبرګانو شورا د ملایانو یو مهمه شورا ده چې د دې هیواد مذهبي مشر د ټاکلو او څارلو دنده لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د خپل رای د کارولو پر مهال خبریالانو ته وویل
من به ملت عزیز ایران اطمینان
دارم. ایران ملت ته ډاډ ورکوم چې دولت د کورنۍ چارو وزارت همدارنګه اجرایي هیئتونه څارونکي د نگهبان شورا او ټول نظام هڅه کوي چې په بشپړه توګه قانوني او سالم انتخابات ترسره شي.
په ایران کې 45 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره ګڼل کیږي. د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې د رای ورکولو 350,000 مرکزونه جوړ شوي وو. د ایران د کورنۍ چارو وزیر وایي د شنبې د ورځې په پای کې به د انتخاباتو نتیجې په ډاګه شي. پاکستان وایي په دې هیواد کې 45 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ څخه محروم دي. په یو راپور کې چې پرون خپور شو راغلی د څه کم 2 میلیونه ماشومانو څخه چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو ترمنځ دي په سلو کې 30 له زده کړو پاتې کیږي. په دې راپور کې ویل شوي له زده کړو څخه د پاتې ماشومانو لویه برخه نجونې دي. د راپور له مخې د بلوچستان په نارامه ایالت کې په سلو کې 70 ماشومان ښوونځي ته نه ځي. په خیبر پښتونخوا کې بیا په سلو کې 14 ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وای ایران پر هغو ژمنو چې تیر کال یې د اټومي موافقې له مخې کړې عمل کوي. وروسته له هغې چې د جنوري د 14 نیټې راهیسې د دې توافق عملي کېدل پیل شوي، دا لومړی ځل دی چې د اټومي انرژي نړیواله اداره په دې اړه پرون خپل راپور خپور کړ. دا اداره وای د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شویو ژمنو د څارنې او د دې ژمنو د اجرا کېدو له تایید وروسته یې ډاډ ترلاسه کړی دی. ایران او د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو د تیر کال د جولای میاشتې په 14 نیټه پر اټومي توافق سلا شول. د دې توافق له مخې ایران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو او په بدل کې یې نړیوالې ټولنې پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو لرې کېدل منلی دي. په سوریه کې نن د ښکېلو ډلو ترمنځ اوربند وشو. د اوربند په لومړیو ساعتونو کې د لږو سرغړونو راپورونه ورکړل شوي چې له دې سره د ملګرو ملتونو د سولې خبرو ته هیلې زیاتې شوي دي. ملګري ملتونه او څارونکي ډلې خبر ورکوي چې د سوریې په لرې لویدیځه سیمه کې وروسته تر دې چې نیمه شپه اوربند وشو ډزې اورېدل شوي دي، خو تر اوربند مخکې د یاغیانو پر مرکزونو دمشق ته نږدې او په حلب ښار کې تېره ورځ درنه بمباري وشوه. د سوریې د بشري حقونو د څار د ډلې مشر رامي عبدالرحمن په دمشق او شاوخوا سیمو کې وروسته تر 2 کاله د لومړي ځل لپاره آرامي ده. او د کاسوو پارلمان هاشم تاچي ته د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه رایه ورکړې. تاچي دا مهال د کاسوو د بهرنیو چارو وزیر دی. د پارلمان په پرنۍ رایه ورکونه کې هاشم تاچي 1 رایه ترلاسه کړې. د کاسوو د حکومت مخالف استازو په رایه ورکولو کې ګډون نه و کړی. د کاسوو پارلمان 160 څوکۍ لري. هاشم تاچي په داسې حال کې د کاسوو ولسمشر ټاکل کیږي چې د مخالفو سیاسي ډلو د پلویانو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. هغوی د کاسوو په پایتخت پرشتینا کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته په خپلو کې په اخ او ډب واوښتل. پولیسو د اپوزیسیون د ډلې د سلګونو ملاتړو د خورولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او اوبو شیندلو کار واخیست. اعتراض کوونکي د حکومت د استعفا او نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام کونړ ته ورځو او پس اسداباد کې مو د ځان وژونکي برید له تازه ترلاسه کړو جزئیاتو خبرو. دا به هم واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ادعا ردوي چې پولیس تښتي.
موږ له اصل تشکیل نه ماته اضافه تشکیل لرو، ولې دغسې رسنۍ چې یا اطاعت چې پکې کېږي چې ګویا فرار شوی ده، دا زه مطلق ردومه، هېڅ ډول فرار موږ نه لرو.
تمه ده چې را روانه اونۍ په اسلام آباد کې د سولې خبرې وشي. پاکستان وایي طالبانو ته یې بلنه ورکړې. ګلبدین حکمتیار به په دې خبرو کې برخه واخلي. د اسلامي حزب له پخواني ویان سره غږېدلی یو.
خپله د ولسمشر غني سره او خپله د ولسمشر کرزي سره د حزب حیاتونه ناسته پاسته درلودې.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واوري چې د ایران د پارلماني انتخاباتو رایې شمیرنه روانه ده. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د تایرایډ غدې په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي.
کیدای شي دا غده په سرطان باندې اخته شي.
مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د کونړ په مرکز اسداباد کې ځان وژونکی برید شوی دی. له سیمې زموږ خبریال روح‌الله انوري په ټلیفون راسره دی. انوري صاحب، د دې چاودنې د تلفاتو شمیر معلوم شوی؟
شبر صاحب، تر اوسه پورې د تلفاتو اندازه نه ده معلومه، خو چې سړی هغه د چاودنې ځای ته لاړ شي، ځای په ځای ویني غوښو پوټکي پوستکي او همدارنګه د سر د پوستکي پراته دي. زیات خلک داسې وایي چې خلکو ته ولسی خلکو ته په دې کې مرګ ژوبله زیاته اوښتې ده، خو چارواکیو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دا دی موږ ولایت مقام ته راغلي وو، هغوی سره خبرې کوو، شفخانې سره تماس ونیول، د هغوی ټلیفونونه بند دي. نو د دې نوښت او معلومات کې ګیداره موږ زمونږ ملګری د ولایت مقام څنګه وصل والی صاحب سره به خبرې کیږي هغه نوښت او معلومات کې د دقیق تلفات او اندازه سونه ده
په دقیق ډول باندې دغه چاودنه په کومه سیمه کې شوې ده
شیبر صاحب د ولایت مخې ته د ولایت دروازه ده د چار دیوالې دروازه ده البته چې خوا کې یو پارک ده خلق راځي دلته انتظار باسي یا الکان راځي لوبې کوي ګلان دي دا هغه دي ناس وټلم دي نو د همدغې خولې کې شوې ده دلته یو سترو شو د هغې خوا کې شوې ده هغې خلک وشي دلته موټرسایکل راغی د مرګ پې ناست وو یو کس او چاودنې وکړه او خلکو ته یې مرګ ژوب لاړولې ده خو تر اوسه پورې دا هم نه ده معلومه شي بل صاحب شي د دغې حملې هدف څوک وو تر اوسه دا هم نه معلومه دا به معلوم هلته معلومه شي چې کله د مړو جسدونه د زخمیانو کتل شي وروسته معلومات ورکول شي نو دا به د چارواکو د خبرو نه معلومېږي چې هدف څوک وو د دې خلکو
تاسو چې دا د چاودنې ځای مشخص کړ یعنی د پارک خواته نږدې وه او که د ولایت د دروازې لور ته
بالکل د ولایت د دروازې او د دې ترمنځ به 10 متره یا شاوخوا کې فاصله نه وي بالکل دا د دواړه نږدې وي او همیشه چې د ولایت مقام څوک رانوي ولایت ته همدغې لاره باندې راځي
کله چې چاودنه کېده امنیتي ځواکونه او یا د ولایت د مقام ساتونکو د دروازې سره وو
دا دروازه چې د ولایت د مقام د دروازه بند دی کله چې موټر راشي بیا دروازه خلاصيږي ورته د دې محافظین یا ساتونکو چې دی هغه دروازې نه بند نه دي خو تر اوسه دا ما رسته ویل چې نه دا معلومه چې په دې کې ملکي خلکو مرزو بیا زیاته ده یا د دولتي سرتیرو یا چا په دلته چې سره اکثر ویني زه چې وینم دلته اکثر عام خلک زیات په دغه سیمه کې
د دې چاودنې له ځای سره د سړک پورې غاړه دوکانونه هم شته
بالکل دا یو خاطره خاطره نږدې ورته دوکانونه شته چې موږ ولایت ته راغلو وتلو د ولایت ته ودانې شیشې ماتې شوې وي هلته خلکو ته ځان نه وخت دي خو که سره ویني شي بل څه چې زه په دې ویني دي پوسټ کې دي یو بخې دي پرتې دي ار سړي زه ورسره زړه کیږي او خلک ډېر په تشویش کې دي چې دا څنګه راغی د ښاري په ځان له ورسو او ولې دا کار وشو
روح الانوری مننه و موریدل چې د کونړ په مرکز اسد آباد کې ځان وژن کې بریټ شوی دی تر اوسه د دې بریټ هدف نه دی معلوم خو داسې ښکاري چې ملکیان په نقشه سوی دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي هغه راپورونه سم نه دي چې وایي د افغان پولیسو له لیکو څخه ګڼ شمېر پولیس وتلي دي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا په افغانستان کې د محاربوي ماموریت له پای ته رسېدو وروسته د افغان پولیسو له لیکو په زرګونو سرتیري وتلي دي اجمل اند له نور تفصیل سره
د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په یو رپورت کې ویل شوی چې په تیر کال کې تر شپږ ډیر سر زیات کسان د افغان پولیسو له لیکو وتلي په رپورت کې ویل شوی دا شمیر د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په یو پټ رپورت کې چې تمویلونکو ادارو ته یې استولې یاد شوی وال سټریټ جرنال په دې اړه وایي وروسته له هغې چې په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو امنیتي مسولیت افغان لوري ته وسپاره او خپله له جنګي ماموریت ته ووتل په زرګونو افغان پولیس په داسې حال کې له خپلې دندې لاس اخلي چې د مشرتابه له کمزورۍ او د طالب وسلوالو د بریدونو له زیاتېدو سره مخ دي خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا خبره نه مني د کورنیو چارو په وزارت کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د ادارې رئیس امرالله امان ازادي راډیو ته وویل د پولیسو لیکې نه یوازې دا چې تش شوي نه دي بلکې لا هم پیاوړي شوي دي
موږ له اصل تشکیل نه ماته اضافه تشکیل لرو ولې دغه سره تاني چې یا اطاعت چې پښتیږي چې ګویا فرار سوی ده دا زه مطلق ردومه هیڅ نوه فرار موږ نه لرو او هیڅ نوه سټاف د پولیسو موږ خالي نه ده الحمدلله موږ ولیده بعدله موږ ولیده په مشرقي کې عملیات کړی ده په هلمند کې هم د اوس په عملیات باندې بوخت یاستو چې جدي عملیات موږ مخکې وته لرو او په هلمند کې موږ ډېره غټه قوه همدغه ریزرو قوه هم چې د هغه موته لیږلې ده
ښاغلی امان سیاته کړه د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د لیکو اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره په هڅو بوخت دی. د کورنیو چارو وزارت یو بل چارواکي بیا ازادي راډیو ته وویل چې ښایي د سیمه ییزو پولیسو ځینې سرتیرو خپلې لیکې خوشې کړې وي. د کورنیو چارو وزارت کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د ریاست اپراتیفي مرستیال نجیب امان ازادي راډیو ته وویل چې دې کسانو لخوا د پولیسو د لیکو پرېښودل بېلابېل عوامل لري.
کلمه فرار را باید با توجه به اوضاع در افغانستان تعریف بکنیم.
نجیب امان وایی د پولیس لیکو څخه د تیښتې کلمه باید د افغانستان وضعیت ته په پام تعریف کړو، په دې معنی چې احتمالا یو کم شمیر کسان د سیمه ییزو پولیسو له لیکو وتلي چې خپل عوامل لري. د خپل پرسونل ایستل لرو چې له افغان دولت سره د کړې ژمنې پر اساس له درې کاله دندې وروسته افتخاري سند یا ترخیص ترلاسه کوي. مثلا د قرارداد موده یې تمامیږي یا له یوې سیمې بلې ته بدلیږي، په یوه امن سیمه کې یو پروګرام پای ته رسیږي او یا د امنیتي ملحوظاتو پر بنسټ د یوې سیمې د سیمه ییزو پولیسو دنده پای مومي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا دا مهال 135,000 کسیز د پولیسو ځواک لري. د کورنیو چارو د وزارت د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې رئیس امرالله امان وایي د پولیسو په لیکو کې د سرتیرو له کمی سره نه دي مخ، بلکې پرمختللو وسلو او تجهیزاتو ته اړتیا لري چې باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي.
تمه ده چې د وسلوالو طالبانو د استازو په ګډون د سولې خبرې راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې ترسره شي. که څه هم وسلوالو طالبانو د خپلو استازو د ګډون یا نه ګډون په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکو اعلان وکړ چې له پاکستان څخه یې غوښتي چې 10 طالب مشران د سولې په خبرو کې ګډون ته حاضر کړي. بل لور ته د سولې د راروانو خبرو په اړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي دریځ معلوم نه دی. په دې اړه د حزب اسلامي له پخواني ویان قریب الرحمن سعید سره احمد تکل مرکه کړې او په سر کې د راروانو خبرو په اړه د حزب دریځ ترې پوښتلی دی.
تر هغې چې د حزب موقف دي او د حزب دریځونه دي، حزب تل عمر په دې باندې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د خپلمنځي خبرو اترو لارې د سولې لپاره یو بین الافغاني لار او حل پیدا شي. په همدې خاطر باندې د حزب اسلامي حیاتونه که تاسو ته یاد وي د ولسمشر کرزي سره 2010 کال باندې لاړل، هلته یې ورسره خبرې وکړې چې په هغه کې زه په خپل هم شامل وم، او د هغې نه وروسته د خبرو جریان پیدا کړ. او بیا کله چې ولسمشر اشرف غني رئیس جمهور شو، حتی د هغې د ریاست جمهوري نه مخکې هم نه تنها د حزب اسلامي دریځ دی، بلکې دا د افغانستان د ولس دریځ دی چې موږ باید خپل ولسواکه خپلواکه نظام ولرو، او دا نظام د پردیو د اجنبي عناصرو د سلطینه بیرونی.
په دې حساب حزب اسلامي به په راتلونکو خبرو اترو کې چې د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې جوړیږي ګډون ونه کړي.
حزب دریځ په همدایي او همدا چې افغانستان حکومت او د افغانستان نظام یو خپلواکه نظام پردیو د لاسوهنو نه بیرونی، تر څو موږ د سولې لپاره یو اساسي او بین الافغاني لار پیدا کړو.
او له همدې درې سره سعید صاحب د مارچ په لومړۍ اونۍ کې راځي خبرو ته کینی.
تر اوسه پورې د حزب دریځ په دې سلسله کې ما ته آواز نه را څرګند شوی، خو دغه مسایل په طبیعي توګه باندې په مختلفي او حزب اسلامي هیڅ کله د سولې د خبرو نه شاته نه دی تړلی، بلکې په هر فورم کې، په هر تنللي فورم کې او په هر بین الافغاني فورم کې د سولې لپاره خپل وړاندیزونه کړي. او هغه اساسي شرایط یو ځای باید درته عرض کړم چې تر هغې چې بیروني لاسونه زمونږ په هیواد کې راغځېدلي، تر څو چې زمونږ خپل نظام واک او اختیار ونه لري او د سولې کولو په حصه کې غرضه پرېکړه ونه شي کولی، د سولې راتګ هسې یو بابس باندې خبره ښکارېږي په هیواد کې. ولې هیواد د پردیو په لاس کې او د پردیو په لاس باندې کنټرولېږي.
اوس چې د حزب اسلامي موقف تر اوسه پورې د سولې پر روانو خبرو کې نه دی معلوم، یعنی خپل پریکړه نه ده کړې، د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي له نورو مخالفو وسلوالو سره په تماس کې ده د یو ګډ موقف د غوره کولو لپاره.
موږ په دې باندې مطمئن یو چې په افغانستان کې که چېرته موږ د سولې او امن قیام لپاره په رښتینې توګه باندې هڅه او کوشش کوو، نو زموږ به د حل لپاره د بین الافغاني جوړجاړې لارې منځته راځي، نه د بیروني مداخلتونو او نه د بیروني فشارونو له مخې.
په بین الافغاني مفهوم کې خود افغانستان حکومت هم راځي، د افغانستان له حکومت سره حزب اسلامي کې ناستو ته چمتو دی؟
بالکل، موږ خو دې کې هیڅ وخت انکار نه کړی. ټول عمر د هم د ولسمشر کرزي د حکومت سره او هم د ولسمشر اشرف غني د حکومت سره، او خپل د ولسمشر غني سره او خپل د ولسمشر کرزي سره د حزب حیاتونه ناسته پاش درلودي.
په دې حساب سعید صاحب د سولې د خبرو په روان دور کې حزب اسلامي د دې اصل په اساس ګډون کوي نو؟
زه تر اوسه پورې په دې کړه کافی سره څه نشم ویلی، ولې دا به د حزب قائد او د اسلامي امیر او اجرایه شورا فیصله کوي.
د حزب اسلامي پخوانی ویان قریب الرحمن سید.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د پسرلی په اخیر کې به د سلما بند برېښنا تولید کړي. د هرات والی آصف رحیمی ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ مرحله کې به دا بند 28 میگاواټه برق تولید کړي. د سلما په بند کې لتیر وړي رہی سي او بره غونډی شي او دا بند پټکې دوی. تفصیل د ملالی بشیر پورا پور کې.
د افغانستان یو ډیر لوی پروژه به د څلورو میاشتو په ترڅ کې کټه اخیستنې ته وسپارل سي. لومړی به د سلما بند له دریو توربینونو څخه دوه فعال سي او بیا به دریم توربین برېښنا تولید کړي. د دې بند هر توربین د 14 میگاواټه برېښنا د تولید توان لري چې ټوله به 24 میگاواټه برق ورکړي. د هرات والی محمد آصف رحیمی ازادي رادیو ته ویل هله مند چې د غبرګولی په میاشت کې د برېښنا تولید سي او په لومړي پړاو کې به 28 میگاواټه برق د هرات ښار ته انتقال سي.
د اوبو د راټولولو چاره دوام لري او هغه حد ته رسیدلې دي چې توربینونه وڅرخوي، خو لا هم دا بند ډک شوی نه دی. زموږ د پیشبینۍ له مخې د غبرګولی تر میاشت په ل دریو توربینونو دوه فعالیت پیل کړي او د شاوخوا 28 میگاواټه برېښنا تولید به ورسره پیل شي.
د سلما بند د هری رود پر سند د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې دی. د دې بند لوړوالی 108 متره او سور 1550 متره دی چې د افغانستان د برېښنا د تولید له مهمو بندونو ګڼل کیږي. د سلما بند ابتدایي کار د سردار محمد داود خان د ولسمشرۍ په وخت کې په 1980 کال کې پیل شو، خو د تیرو څلورو لسیزو په ترڅ کې د سیاسي او پوځي بدلونونو او جګړو له امله پر دې بند کار ونه شو. د دې پروژې لګښت هند ورکړی چې شاوخوا 200 میلیونه ډالر دی. کار هم پرې یو هندي شرکت کړی دی. په ولسي جرګه کې د هرات استازي صالح محمد سلجوقي وايي د هندي شرکت ځینو ناغېړیو او په سیمه کې ځینو سیالیو د دې بند کارونه تر اوسه ځنډنی کړی دي.
هندي شرکت چې تړون یې کړی و له خپلې ژمنې سره سمې هڅې نه وې کړې. دوی امنیتي پیښې پلمه کولې، کله ناکله به یې ویل چې وسایل نه دي وررسېدلي او امکانات نشته چې وسایل هلته انتقال کړي او داسې نورې په لسګونو سیاسي بهانې.
ویل کېږي چې د سلما بند د کار د ځنډېدو یو اصلي علت ناامني وې. د هرات والی وویل چې د هرات ښار او 15 ولسوالیانو ته به د سلما برېښنا ورکړل سي، خو والی وایي د دې لپاره چې له ازبکستانه هرات ته برېښنا راځي نو د سلما بند یو اندازه برېښنا به غور ولایت ته ورکړو، خو دا لږ اوږده پروژه ده.
ملګری ملتونه وایي په یونان کې د ایثار او افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو پر د سیمې اروپایي هیوادونو پر یو بل اچوي. په زرګونو افغان کډوال په یونان کې ایثار دي او نشي کولی چې د مخ دنیا او سربیا له لارې نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. په دې اړه د اسوشیتد پرس خبري اژانس راپور مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ ویاند میلیسا فلیمنګ وایي د افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو په برخه کې د بالکان هیوادونه پر یو بل ملامتي اچوي. نوموړي وایي ادارې تر اوسه په دې نه ده خبره چې ولې یونان ته د رسیدلو افغانانو په مخ لارې تړلي او څوک د دې پرېکړې تر شا دي. د محل په سرګونو خیره قانوني افغان کډوال چې تر یونان پورې رسیدلی او غواړي د مقتونیا له لارې لویدیځ اروپا ته ځان ورسوي په یونان کې ایثار دي. افغان کډوال په خیره قانوني لارو له ترکیې څخه په سمندر کې یونان ته وړي او له یونان څخه د وتلو په لومړي پړاو کې باید له مقتونیا تیر شي. مقتونیایي چارواکي وایي د افغانانو په وړاندې خپلې پولې ځکه تړلې چې سربیا اجازه نه ورکوي چې د مقتونیا څخه افغانان ورواوړي. سربیا وایي دوی د افغان کډوالو د مخې د ډب کولو پریکړه وروسته لاغې وکړه چې له خپلو دوو ګاونډیو سلووینیا او ترش سره یې خبرې کړي. دا دواړه هیوادونه له سربیا سره پولې لري او له سربیا څخه کډوال دې هیوادونو ته ورسي، خو د اسوشیتد پرس خبري اژانس د سلووینیا او ترش د چارواکو له خولې وایي د دوی پولې د ټولو هیوادونو د هغه ادباو لپاره چې د پناه غوښتنې په لټه دي پرانیستي. دوی وایي له هیڅ هیواد څخه یې غوښتنه نه ده کړې چې د افغانانو د ورتګ مخه دې ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو لوړپوړي چارواکي زید راد الحسین ویلي دي چې د بالکان د هیوادونو له منځه په تیره شوې مځکنۍ لاره د افغان کډوالو د پشا تمبولو او شړلو یو زنځیر جوړ دی. د نوموړي په وینا د محل هغه افغانان چې د یونان او مقدونیا ترمنځ سار دي په ډیر ناوړه شرایطو کې دي. په یونان کې چې لا دمخه پکې کډوال په ناوړه شرایطو کې و، د ګاونډیو هیوادونو نویو اقداماتو پکې د افغان کډوالو وضعیت له بده بدر کړی. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په خپل رپورټ کې په یونان کې د ایسارو افغان کډوالو شکایتونه راخستي وای، په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د افغان کډوالو پر مخ د پولو د تړلو پړه پر یو بل چوي، په یونان کې د افغان کډوالو شمیر په زیاتېدو او دغلته بشري وضعیت په خرابېدو دی. د سربیا د کار وزیر الکساندر وولن وای د هغه اصولو پر بنسټ چې اتریش او سلوبانیا ټاکلي هر څوک د دوی له پولو اوښتلی شي، نوموړي ویلي سربیا پرته له دې چې د کډوالو په لاره کې د پرتو هیوادونو سره مشوره وکړي خپل دا پریکړه نه ده کړې. خو د سلوینیا د کورنیو چارو وزارت ویاندی وسنادرول بیا د اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي د حکومت د پالیسۍ له مخې د هر هیواد ته به اجازه ورکول کیږي چې د دوی له پولو واوړي او په جرمني او اتریش کې د پناه غوښتنه وکړي. د اتریش د کورنیو چارو وزارت ویاند هم ویلي چې هیواد د ټولو پناه غوښتونکو لپاره پولې پرانیستي، خو زیاته کړې په خپله جنوبي پوله د ورځې له اتیا کډوالو زیات نشي منلی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسېدلې سمیسونه وړاندې لولو، خو اوس به د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې واړو. دغه ورځپاڼو ته اسدالله لودین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو او د کورنۍ چارو د پخواني وزیر نورالحق علومي انتقادي لیک ته ځانګړی کړی دی. سرخط خپلواکي ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې پاکستان د سولې په برخه کې تر فشارونو لاندې سا اخلي. په سر مقاله کې راغلي چې افغان حکومت پاکستان ته د هغو لاسو طالبانو لست سپارلی چې د سولې په خبرو کې حضور ګټور تمامېدای شي او د طالبانو بانفوذه خلک دي. د سر مقاله لیکوال ویلي چې پاکستان اوس د سولې د ټینګښت په برخه کې د افغانستان تر څنګ د چین او امریکا تر فشار لاندې دی. د ورځپاڼې په باور بشپړ ډاډ نه دی موجود چې د سولې له مخامخ خبرو سره به اوربند کیږي، او همدې احتمال ته په کتو حکومت ته پکار ده چې د سولې تر څنګ یو بل انتخاب هم ولري. میثاق خپلواکي ورځپاڼې بیا سر مقاله کې لیکلي چې د سولې د خبرو په بهیر کې له صفري نقطو وړاندې راتلل. په سر مقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې له کوناړه تر پکتیکا پورې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پاکستاني ځواکونه د افغانستان خاورې ته رانږدې شوي او پوستې او دروازې هم جوړې کړې دي. د سر مقاله لیکوال ویلي دا ډیره عجیبه ده چې له پاکستان سره د افغانستان د ملګرتیا ډنډوري غږول کیږي، خو پاکستان له صفري نقطو مخکې راځي او افغان حکومت هم په وړاندې چوپه خوله دی. انیس دولتي ورځپاڼه هم خپل سر مقاله د سولې خبرو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د سولې لپاره باید له موجوده فرصت څخه ښه ګټه پورته شي. په سر مقاله کې راغلي چې سوله د حکومت لومړیتوب دی او افغان چارواکي د داسې سولې غوښتونکي دي چې ملي ارزښتونه پکې نغښتي وي. په سر مقاله کې راغلي چې د سولې په اړه څلور اړخیزې ناستې د افغان حکومت فعاله ډیپلوماسي ښیي او نتیجو ته یې هم باید خوشبینه اوسو. سرنوشت ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د جنرال علومي یادښت د یو وراسته حکومت انځور. په سرمقاله کې راغلي د کورنیو چارو د پخواني وزیر نورالحق علومي وروستی یادښت د دې څرګندوی کوي چې افغان چارواکي په تشریفاتي کارونو بوخت دي او وزیران د اصلاحات واک نه لري. د ورځپاڼې په باور اوس د نورالحق علومي پر ځای داسې کس د کورنیو چارو وزارت ته کاندید شوی چې پوره مسلکي زده کړې او بریالۍ کاري تجربه نه لري.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
کمال الدین صفان له کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه لیکي، په کونړ کې ترورستي برید غندو او داسې په اسلام برابر خلک داسې کار نه کوي. شاهد الله ځلان له کونړ په راستولې سمس کې لیکلي دی، په اسر آباد کې 14 زیات شمیر ملکیان ووشل. عبدالولی نیکمل لیکي د هلمند له نادالی ولسوالۍ، د لیکلي دی چې پولیس د افغان پولیسو له لیکونه تښتي. محمود روشن لغزنی لیکلی دی د سلما د بند فعالېدل افغانستان ته ډیره ګټه لري. محمود روشن په ورته وخت کې د کرکټ د لوبې په اړه معلومات خوشتیر ټاکل شوی دی چې د آسیایي لوبو په ترڅ کې نن پاکستان او هندوستان مسابقه وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 6:00 بجې پیل شي. قاری رحمت الله له هلمند لیکي طالبان باید د سولې په خبرو کې برخه واخلي. حافظ محمد سرور مخلص لیکي په هلمند کې څه ناڅه جګړې وسم شته، حکومت باید پاملرنه ورته وکړي. لسنمی بچې شوې لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
د کونړ چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت د مقام مخې ته په یوه انتحاري حمله کې ولس کسان وژل سوي او تر څلوېښتو زیات ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی تمه لري چې نړیواله ټولنه به افغان پولیس په پرمختللو وسلو او تجهیز سنبال کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي دوی نه پوهیږي چې ولې افغان کډوالو ته له یونان څخه نورو اروپایي هیوادونو ته د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیره شپه په 11:45 د خود رای ورکول پای ته ورسیدل. په سوریه کې نن د ښکېلو ډلو ترمنځ اوربند پیل شو. د اټومي انرژي نړیواله اداره وای ایران پر هغو ژمنو چې تیر کال د اټومي موافقې له مخې کړي عمل کوي. او پاکستان وای په دې هیواد کې 24 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تلو محروم دي.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خبري شو. د ماښام لوو د سهار تر 2 بجو پورې په همدې صفو آشنا راډیو اوریدل شي. په روان خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې د تایراید ناروغي په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته پکې معلومات درکړي. خو اوس په ورشو د ایران لور ته. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیر شپه په 11:00 بجو او 15:45 دقیقو رای ورکول پای ته ورسېدل. ټاکل شوی و چې رای ورکول د مازیګر په 6:00 بجو تمام شي، خو دا وخت څو ځله تمدید شو چې چارواکي یې علت د خلکو پراخ ګډون بولي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انسخه.
د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا وایي د رای ورکولو په یو شمیر مرکزونو کې رای شمیرنه پیل شوې. د فبروري د 6:20 په دې انتخاباتو کې رای ورکونکو د ایران د پارلمان او د خبرګانو یا پوهانو شورا د استازو لپاره رای ورکړي. د ایران د خبرګانو شورا د ملایانو یو مهمه شورا ده چې د دې هیواد مذهبي مشر د ټاکلو او څارلو دنده لري. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د خپل رای د کارولو پر مهال خبريالانو ته وویل چې دولت د خلکو رای ستر امانت کړي
و برای حراست از این امانت.
خپل روحاني وایي دولت د دې امانت د ساتلو لپاره خپل ټول توان څخه کار اخلي. زه د ایران ملت ته ډاډ ورکوم چې دولت د کورنیو چارو وزارت، همدارنګه اجرایی هیئتونه، څارونکي، د نگهبان شورا او ټول نظام هڅه کوي چې په بشپړه توګه قانوني او سالم انتخابات ترسره شي
امروز برقرار کنند.
ریپورتونه وایي په ایران کې د اپوزیسون مهم شخصیت میر حسین موسوی، د نوموړي میرمن زهرا رهنورد او همدارنګه بل اصلاح غوښتونکي ملا مهدي کروبي چې د 2010 میلادي کال د فبروري د میاشتې راهیسې په کور کې نظربندي د رای ورکولو د ګرځند مرکزونو غوښتنه کړې وه څو خپلې رایې وکارولی شي. دا درې کسان له هغه وخته په کورونو کې تر څارنې لاندې دي کله چې په 2010 میلادي کال کې د ایران د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد پر بیا انتخابېدو پر لپسې اعتراضونه وکړل او د بشري حقونو د سرغړاویو مسلې راپورته کړې. د کلمه په نوم د اپوزیسون وی پانی چې مساوي ته نږدې د وایي دوی نشي کولای شي د مساوي او د نوموړي د میرمن رهنورد رای ورکول تایید کړي. د کروبي زوی تقی کروبي هم ویلي څومره چې د معلومات دي پلارې د تیر شپې تر 9 بجو د رای ورکولو فرصت نه موندلې. تر اوسه څرګنده نه ده چې په دې انتخاباتو کې به د ایران اصلاح غوښتونکي او که محافظه کاران برلاسي شي، خو په ایران کې لسیزو راهیسې هغه خلک چې اصلاح پلوی ذهنیت لري د انتخاباتو پر مهال په دې فکر وي چې آیا په داسې یو انتخاباتو کې ګډون وکړي چې د دوی د خوښې کاندیدان پکې د سختو انتخاباتي څیړنو او شرایطو په ترڅ کې له درېدو ایستل شوي دي. خو سره له دې هم د انتخاباتو ته د ولسمشر حسن روحاني د هغه بریا په اړه د یوې ټولپوښتنې په نظر کتل کېږي چې نوموړی د لویدیځ سره د دې هیواد د اتومي پروګرام پر سر لانجه کې ترلاسه کړه. په جولای میاشت کې د نړۍ شپږو سترو هیوادونو سره د شوي تړون له مخې ایران خپل اتومي پروګرام محدودول او په بدل کې لویدیځ پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو لرې کول ومنل.
د ایران د نگهبان شورا چې د انتخاباتو څارنه کوي د 2000 کاندیدانو څخه چې ځانونه یې راجستر کړي و یوازې په 340 په انتخاباتو کې د کاندیدو لپاره تایید کړي. اصلاح غوښتونکي وایي د سختې سیالنې دې پروسې د دوی د یو شمېر مخکښو څیرو مخه ونیوله چې په انتخاباتو کې کاندید شي. په ایران کې 55 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره ګڼل کیږي. د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې د رای ورکولو 350 مرکزونه جوړ شوي وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي د شنبې د ورځې په پای کې به د انتخاباتو نتیجې په ډاګه شي.
د لومړي ځل لپاره له پاکستان څخه یو مستند فلم د اسکار جایزې ته کاندید شوی دی. د دې فلم نوم په سند کې نجلۍ د بخښنې بیان نومیږي. شرمین عبید چنوی د خپل فلم په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي چې جزئیات یې د ملالۍ بشیر په راپور کې اور.
د پاکستان مستند فلم جوړونکي شرمین عبید چنوی خپل نوی فلم د ناموسي وژنو په اړه جوړ کړی دی چې اوس د اسکار جایزې ته کاندید شوی. دغه فلم یوې بلې جایزې اکاډمي اوارډ ته هم کاندید دی. د 28 کلنی شرمین مخکینی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه جوړ شوی وو او په 2012 کال کې د مستند فلمونو تر ټولو غوره فلم جایزه ترلاسه کړه. د شرمین نوی فلم په سند کې نجلۍ د بخښنې بایه د سبا قیصر نومي نجلۍ په اړه دی چې په پنجاب ایالت کې اوسي. پلار یې سبا له هغه وروسته چې د خپلې خوښې واده یې وکړ په سر کې په ډزو وشتله. له ازادي راډیو سره په خبرو کې میرمن شرمین عبید چنای وویل چې د سبا کیسه یې په یوه ورځپاڼه کې لوستلې وه. دې غوښتل د سبا کیسه له نړۍ سره شریکه کړي. شرمین وایي د سبا یوازینۍ تېروتنه مینه وه او دې وروسته خپل پلار وبخښئ ځکه چې د کلي د مشرانو لخوا تر فشار لاندې سوه. شرمین وایي چې د دې فلم له لارې غواړي وښيي چې په دغه ټولنه کې ښځې څومره د تنګ نظرۍ او سړي سالارۍ تر فشار لاندې دي. شرمین وایي چې له هغه وروسته چې د سبا پلار د پولیسو لخوا ونیول سو دې ورسره په زندان کې ولیدل. د دې په وینا د سبا پلار پر خپلو کړو هیڅ پښیماني نه ښودله او له ډېره نفرته ډکې خبرې یې کولې. د بیا هم ویل چې دا د ده دنده وه چې خپله کورنۍ وژغوري او خپله لور په خپل لاس ووژني. د فکر کاوه چې لور یې د خپلې خوښې په واده کولو سره خپله کورنۍ بدنامه کړه نو ځکه د هغې وژل یې توجیه کول. شرمین وایي چې د سبا له پلار سره تر خبرو وروسته دا حیرانه سوه چې ښځې څومره محدود انتخابونه لري او د ښځو ژوند څومره د نورو د پرېکړو له کبله اغېزمن کیږي. شرمین وایي هر کال ښځې د ناموس په نامه وژل کیږي. د دې په وینا ډېری کسان داسې فکر لري چې ناموسي وژنې د کورنیو له مسایلو څخه دي نو ځکه باید په ټولنه کې پرې بحث ونسي. شرمین وایي چې دا بیرحمانه قتلونه د دود او مذهب په نامه پټیږي. دا وایي چې د ناموسي وژنې کیسه یې ځکه په خپل فلم کې راخستې چې د هیواد پر کچه د دې ستونزې په اړه خبرې پیل سي او د ښځو د ژغورلو نوي قوانین غوره سي. دا وایي چې له هغه وروسته چې د دې فلم جوړ او نندارې ته وړاندې سو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خپل ټیم ته وویل چې د ناموسي وژنو په اړه د قوانینو لایحه له سره وکاږي تر څو سرغړونکو ته سزا ورکړل سي او قربانیان وژغورل سي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، زه ناجیا صفای لخپل نورو همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. دوستانو، نن په خبرونه کې تایرایډ ناروغي په اړه غږیږو. تایرایډ یو وړه غده ده چې په عادي حالت کې په سترګو نه لیدل کیږي خو په لاس لمس کیږي. دا غده د انسان د بدن د سون سیستم میتابولیزم کنټرولوي او د خپلې دندې لپاره د آیودین په نامه موادو ته اړتیا لري. کچېرې د وینې له لارې دې غدې ته پوره اندازه آیودین ونه رسیږي غده غټیږي چې دې حالت ته خلک جاغور هم وایي. د دغې ناروغۍ په اړه به متخصص ډاکټر صاحب تاسو ته پوره معلومات درکړي. په ابن سینا روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب رفیع الله سیس سره میلمه دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
مننه تاسو ته هم ښه راغلاست وایم.
ډېره زیاته مننه. تاسو اوریدونکي هم د خبرونې ته ټلیفون وکړئ او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب محترم، دې نه مخکې چې اوریدونکو ته ورشو که د تایرایډ په نامه غوده تعریف کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. تایرایډ په وجود کې یو سیستم ده په نامه د اندوکراین یا د غدواتو سیستم. د هغه سیستم یوه غوده هم تایرایډ غوده ده دا د رګونو نه غنی یا ډکه یو غوده ده چې کنرنګ ته وګورو سور رنګ نسواري ته مایل د غاړې په ساحه کې موقعیت لري. یعنی مخکې چې تاسو ویل په عادي ډول کیدای شي سړی احساس نه کړي دلته غوده موقعیت لري، خو په جس معلومیږي. دا د انګلیسي د ایچ توري په شکل باندې، یعنی دوه لوپه لري، د هر لوب اوږدوالی تقریبا 15 نه تر 6 سانتي متر پورې ده، او دوه طرف د غاړو کې موقعیت لري. که موږ داسې پاس وګورو غاړه ساحه کې داسې یو کارټلیج یا غزروف جس کېږي چې په نامه د تایرایت د همدغه غدې په نامه هغه هم یادیږي.
قاضي صاحب، پښتون په لیکه کې دی ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري؟ مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
محترم صافی خوري تاسو سلام علیکم، او ستاسو درانه مېلمه ته او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام. متاثر د خدای دې چې موږ واقعا ځینې مستفید شو. زما ستاسو د مېلمه سره درې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دغه ناروغي دغه غده چې ده، یعنی یو قسم لري او پر اقسامو باندې ده، یعنی پر څو قسمو باندې ده. او دوه پوښتنه مې دا ده چې دا په نورو کې ډېره پیدا کېږي که په سورو کې ډېره پیدا کېږي؟ او درېمه پوښتنه مې دا ده چې علاج دې ناروغي څنګه دی، یعنی پرهیز څنګه دی، او علاج څنګه کېدلی شي، او که چېرې علاج ونه شي نو څومره خطرناک واقع کېږي؟
ډېره زیاته مننه قاضي صاحب. پښتون او ډاکټر صاحب دوی دوه درې پوښتنې لرلې، تاسو هم لیکلي نو مهرباني وکړئ.
بله، درسته ده. دوی ورور پوښتنه موږ واخیستله. اول ورته سلامونه تقدیم کوو. اول دوی ویل چې دا په څو ډوله ده، خو یا خو کېدای شي د اناتومیک یا ظاهري شکل نه دا کېدای شي چې د غاړې قسمت کې وي. بعض اوقات چې دا غټه شي د سینې د هډوکې لاندې موقعیت ولري. نظر د مریضي ته دا مختلف انواع لري. یو کېدای شي دا غوده کمکاره وي، یا د کار کم وي، دا هم یو مریضي ده. یو مریضي دا ده چې دا کار د اندازې نه زیات وي، پرکاره وي، دا هم یو مریضي ده. کېدای شي دا غوده په سرطان باندې اخته شي، چې دا هم یو نوع مریضي ده. او کېدای شي دې غودې قسمت کې سیست غوندې یو قسم کتله یا یو بله غوده پیدا شي، چې هغه هم یو نوع مریضي ده. یعنی مختلف اغلې چې د خبرونې په لړ کې بیا په دې مفصل بحث وکړو. بل د ویل چې دا په نرانو کې زیات ده که په ښځو کې زیات ده. معمول یعنی په زموږ مملکت کې او دغه معمول ده، یو قسم ده په نامه د ګراویز ډیزیز ورته وایي. دا زیاتره په ښځو کې ده، تقریبا عمر یې د 40 نه تر 40 پورې چې ورسیږي، او نسبت یې د 8 په نسبت 1 ښودلی. یعنی که د 8 ښځو په مقابل کې یو نر په دې اخ کېږي، مصاب کېږي، علاج لري، علاج کیږي، یعنی هغه کمکاری کوي ولري هغه هم تداوی لري، او که پرکاری ولري هغه هم تداوی لري. یعنی پرکاری ته هایپر تایرویدیزم وایي، او کمکاری ته هایپو تایرویدیزم وایي. دا علاج لري او تداوی کیدلی شي.
د قیس پښتون یو بل پښتنه دا و چې کچېری درملنه ونه شي اساس له نظر څومره خطرناک ده؟
یعنی هر مرض په طبابت کې که درملنه ونه شي هغه یو ناخواله رامنځته کوي چې په طبي اصطلاح هغه ته کمپلیکیشن وایي. یعنی د تایرایت امراض چې دي، دا هم که تداوي نه شي دا کولی شي اختلاطات رامنځته کړي، او اده اختلاطات یا ناخواله ډېرې جدي هم دي، خصوصا په قلبي وایي سیستم کې، لکه کورونری آرتري ډیزیز یا د زړه د رګونو امراض یا د زړه بینظمیګانې دا منځته راته راوړي. او بل عدم کفایت زړه یا د زړه کار نشي کولای، نو مختلف هغه لري چې دا که تداوي نشي جدي مشکلات رامنځته کوي.
بلې ډاکټر صاحب، که د ډولونو په اړه یو څه معلومات راکړئ چې په څو ډولونو ویشل کیږي او کوم کوم ډولونه دي؟
مخکې هم ویل چې تایرایډ یا کمکاروي چې دته هایپو تایرویدیزم وایي، یو شکل دا ده چې تایرایډ زیات کار کوي چې هغه ته هایپر تایرویدیزم وایي، چې شدید شکل په نامه د تایر توکسیکوزم ورته ویل کیږي. کېدای شي دا غوده په سرطان باندې اخته شي.
اخونزاده په لیکه کې دی، د پوښتنه اخلو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
سلام محترم ډاکټر صاحب، ته وړاندې کوم د بالا مونږ تاسو ته پوښتنه
وکړم. علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
ما سوال ډاکټر صاحب څخه دا دی چې دا بعض خلک دغه غده لري په دغه کې په داسونو کې ډېر دغه ښځې دغه په داسو کې ډېر پیدا کېږي د دې سره نه هم لري او دا سره کوم دردونه لري د دې علاج سره کوم دي او دا کې په دې مرض او غوښتې زده پرې څه چې دي او دا په عملیات دوا کېږي
ارور ویلی چې دا زیاتر په ښځو کې ده ته به زه لږ مفصل معلومات ورکړم ځکه چې مخکې هم ویلی چې دا په فولیکولو ویشل کېږي او په فولیکولو کې اپیتیلل نسج ده چې په ده کې کلوید موادو لپاره خالیګا ده دغه قسمت کې بیا یو نوه مواد په نامه د ګلایکو پروټین چې دا د هورمونو پیش قدم دي دا وجود لري نو اده عضویت کې وظیفه څه شی ده د هورمونو یعنی تایرایډ غده تقریبا څو رقمه هورمونونه افراز دی چې په نامه دی تی تری ورته وایي ترایاید تایرونین او تی فور یا تترایاید تایرونین یا تایروکسین هم ورته ویل کېږي او یو بل اجرات په نامه د پارا فولیکولر ده چې هغه کلسیتونین افراز کوي او کلسیتونین وجود کې د کلسیم سویا کوي کنټرول کوي نو د ورور چې ویلې په ښځو کې زیاته ده او تداوی یې څنګه ده د ته به داسې ویل شو مخکې هم ویلې چې هایپر تایرویډیزم یو نوې ده په نامه د ګراوس ډیزیز باندې ګراوس ډیزیز دا یو اوټیو ایمون ډیزیز یا د عضویت د حجراتو عکس العمل خپله عضویت په مقابل کې ده دا نسبت اته په نسبت د یو ده هغه ښځه چې د شلو نه تر څلوېښتو کالو پورې وي دوی ته معاینات کېږي یعنی د جاغور معاینات کېږي چې دا باید تشخیص شي چې آیا دا کمکاره ده غوده یې که پرکاره ده یعنی هایپر تایرویدیزم جدا تداوی لري هایپو تایرویدیزم جدا لري دا دوایی تداوی لري جراحي تداوی لري خپل مختلف سپونه لري
د تشخیص نه وروسته یعنی معلومه
تشخیص نه وروسته
عبدالهادی له هلمند نه بلی کې مهرباني وکړئ سلام علیکم
وعلیکم
السلام علیکم وعلیکم
السلام
مهرباني
موږ دا موږ کورنۍ مریض درو چې دا د تازه مثلا فوکو د بدن د دنه ورکیږي مثلا بل پښتنه مینه دا خور یعنی چې زما یو دوه بچیان جاریان دي مثلا چې کښینې ولاړې دی نه شي لکه چې وي چې هغه څه په دا سمر دي
د ورور ویل چې موږ یو ماشوم ده درې څلور کالو اوبر لري هغه کېناستای نشي دا که ارتباط ورکو موږ د تایرایډ ډیزیز ته په ماشومانو کې هایپو تایرویدیزم چې هغه ته کریټینیزم وایي خاص یو ډیر شدید حالات ده چې یو سبب کېدلی شي چې هغه وي خو هغه ځان ته بیا خاص هغه لري کلینیک لري مثلا ماشومان قد ټیټ وي پوزه یې غټه وي د جلد رنګ یې لکه وړو غوندې داسې خامیر مانند جلد لري او هغه تاخر د عقلي هم لري یعنی هوښیاري نه لري خو دا کېدای شي کومه بله ناروغي ولري دوی که دا مریض نږدې د کوم اطفالو متخصص ته ویسي چې وکتل شي چې دا یې څه مشکل لري دا همدا کوم کریټینیزم ده که کوم بله ناروغي ده د سبب شوې ده چې دا مثلا نشي ګرځېدلی دا تفصیل د ورور تاسو مونږ
زما پوښتنه دا د خورجانې چې ما ورته ډاکټر ته مخکرمت څخه مو دا پوښتنه ده چې زما ستونې تقریبا دا درې څلور ډېر سخت په عذاب یم بیا مې اپریشن هم کړی دی خو اوس یلهم ستونه مې درد کوي د دغه لپاره چې دی ما ته څه فرمایې
ستونې عملیات هم کړی یعنی دننه ستونې تانسلونه هم عملیات کړی ستونې درد کېدلې تاسو زیات
پانی وو وو د ستونې درد مې ډېر کېدې برابر غاړه مې کوڅې ته په کوڅې کې مې اپریشن کړی دی خو اوس یلهم هغه په ځان مې مت ګټه نه درته کړې و ستونې مې تک بلې دا چې دانیا مې دا مې دا دانیا رقم شانم په څه پیدا کیږي او دا چې لکه د ویشتان په شکل دا شان هم په څه په دا سرو رګو کې
د دا خو وروره د ستونی عملیات چې کړی دا ستونی درد یا تانسلایټس وی یا فرنجایټس وی یا التهاب د بلومی یا التهاب د تانسلو وی دا بل مشکل ده خو تاسو کوشش وکړئ چې دوړو خاورو د شان نه ځان وساتئ کله چې غذا خورئ لږ زره حفظ و صحه د خولې مراد کئ او د دې بهتر هغه دپاره تشخیص دپاره چې دا آیا کوم باکتریایي مشکل ده یا کوم فنګسي مشکل ده څه مشکل ده که د کوم ګوشګلون ډاکټر متخصص ته تاسو ورشئ چې نږدې نه وګوري چې ستاسو کېدای شي کوم حساسیت تاسو ولرئ نو مخکې دنه چې تاسو ډاکټر صاحب ته ورشئ تاسو کېدای شي چې په مالګوبۍ ضعیف باندې ستاسو ستونی غرغره کوي ورځ کې درې څلور وارې او دوا وخری او کده شش تاسو متخصص ډاکټر ته ورشي چې ور نږدې نو کتل شش تاسو جدي مشکل څه شي.
بلې حمید سمدی له هلمند نه پلیک کده مهرباني وکي سمدی سره
خبر غږ له ډاکټر صاحب ما دا سوال ما یو څه تقریبا 12 کال کېږي مثلا د شپې له خوا شپې دوه وری تاسو ته ولاړو خو تر رقم دې درې څلور وری ولاړ کوم د حساب کې
معشومانو کې معمولا یو مشکل دا اول کې دی چې دا په اصطلاح بعضې خاص تخنیکونه لري چې ته وکولی شي دا مخته کې مثلا شپه کې څو وارې دی هغه ته بوزې تشناب ته بوزې شپې د خونه مایات هغومره زیات وار نه کوي ورته او دا عادت کې چې بالاخره دا وشي کولی خپل د هغه کنټرول کړي خو اته په نور نړۍ کې خاص الارمونه دی چې په مغه ټایم کې چې دوی مثلا هغه خپل بستر لوندوي خاص الارم ورته نصبېږي هغه الارم ورکوي بیا دا عادت کېږي آهسته آهسته خو بالاخره کونه شي بیا دا طبي تداوی لري تاسو کولی شئ چې د ماشومانو متخصص یو ډاکټر صاحب ته ورشي او دغه مشکل ورته ووایي اول کوشش وکړي چې دغه څو نقطې چې دي تاسو کېدای شي چې شپې څو وارې دا مجبور کړي که خوب کې هم وي راویښې کړي چې دا تشناب ته لاړ شي او شپې د خونه اوبه چای دا شیان ورته لږ سره کم ورکوي او که بیا هم ونه شو په دې تخنیکو باندې بیا کېدای شي تاسو متخصص اطفالو ډاکټر ته ورشي چې ماشومان ډاکټر د په باره کې تصمیم وشي آیا طبي ته
زما دغه بدن خارش لري دغه میده میده لکه سپېدې چې راځي کوي داسې دغه جدي مریضې مې تکلیف نه
دا وروره کوم خوراک سره ارتباط لري یا کوم لباس جامې چې اغوندي هغه سره ارتباط لري کنه لري تاسو نه د چک کړئ
نه دغه سره د سینه په چې ګرمې مې وسی لکه د بخاري څه چې کړې مې دې بخاري تکسر نه مې دغه میده مشکل څه زیات دي
او مننه وروره تاسو سوال مو خسته دا بعض جلدی حساسیتی داروغی دی چی اغا شدید حالات بعض وقتو که ارتا ارتکاری هم ویلی شی دسی لکه چاپ چاپ سر دی جلد نلگه سر اوچت میوی خارخ لری و سر سوزش لری یعنی معمولا ایده سبب حساسیت یا الرژی وی دوی کولی شي چې اول کوشش وکړي وګوري چې کومه غذا چې دوی خوري هغه سره دا مشکل ورته پیدا کیږي تغییر دی آب و هوا ده یا مثلا ګرمي ته کینی یا سړه هوا ته کینی دا تغییر ورته راځي یا کوم خاص جامې چې اغوندي مثلا یا پشمی دی یا استرچی وي د سره کوشش دی وکړي چې خپل دا مشکل جلوګیری وکړي او کونه شو بیا د یو جلدی ډاکټر صاحب ته ورشي چې وکتل شي دغه بخارونه کم شکل دي مختلف امراض کېدای شي چې دا رقم بخارونه ورکي چې هغه د مرض تشخیص وشي بیا به ورته لازمه لارښوونه د متخصص جلدی ډاکټر ته خونه
وشي. بله محب الله خان له هلمند نه پلیکه کې د مهرباني وکړئ. السلام علیکم
ډاکټر صاحب خو ما دغه پوښتنه د کوچنیوالي څخه د سترګو تکلیف لرم ډېرې کمزوري دي بس سترګو دې کابل
د کوم عمر نه دا مشکل تاسو ته پیدا درورم یعنی تاسو لری نشئ کتلی
ولر نه شي کتای بس دا ورځ یلا نه شي یو زما ته وګورو ډیر بریښه او د شپې د نه خېګه سره د بیت
شي سره خبره کوي سوزه شو خارښت کنه لری سترګې کمن نه ورور تاسو سوال مو وخته ورور پښتنه وکړه چې کوچنوال څخه از ماستر کې مشکل لري او آینه کې د سترګو ډاکټر صاحب ورته توصیه کړې دي یعنی سترګې خاص تخصصي بخش لري کوم لارښوونه چې د سترګو ډاکټر صاحب ورته کوي خصوصا په ماشومتوب کې بعضي مشکلات د سترګو وي خطاګانې دي انکساري وي بعضي مثلا لري نشي کتلی بعضي مشکلات وی چې اکثرا د عینکو په تاسو کولو سره کېدای شي چې دا مشکل هغه شي رفع شي نو دوی ته زما مشوره ده چې دوی د سترګو متخصص صاحب سره مشوره وکړي او د هغه په لارښوونه باندې عمل وکړي ان شاء الله چې مشکل به حل شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
پښتنه مې دا دغه د اغور چې کوم یو لسی او دا ارشی هم کېدلی شي یا عملیات یې جرایي ونه شي نو په خپل حال به یو څه زره دوام چېږي خو بعضې خلک د اغور نه خبرې هم نه شي کولی البته
مننه
وروره سوال مستاسو واخسته جاغور دی ویلی چې ار سی ام کېدلی شي که نه د حاملګۍ په دوران کې هم د تایرایډ په غده کې بعضې تغییرات راځي خو هغه ساحې چې انډیمیک د آیودین کمک سره مواجه دي دلته ډېر زیات باید متوجه اوسي چې هغه میندې چې په هایپوتایرایډیزم یا د دې غدې په کمکاري اخته وي دوی کېدای شي داسې ماشومان دنیا ته راوړي چې هغوی په هایپوتایرایډیزم یا د دې غدې په کمکاري باندې اخته وي چې دا ډېر یو جدي مشکل ده او هغه بیا هیڅ تداوي هم نه لري او نتیجه هم نه ورکوي تداوي چې د حالته خاص کریټینیزم وي یعنی دا ماشومان چې دنیا ته راځي دوی قدونه ټیټ وي ژبه یې داسې یو زمخته قواره لري پوزه یې غټه لویدلې وي او تاخر دی عقلی لري یعنی آی کیو نظر نورو اشخاص ته دوی تقریبا لس تر دولس پورې دوی آی کیو ټیټه وي هغه دپاره هغه میندې چې د حاملګۍ په دوران کې دغه اعراض علایم چې اوس به زه تاسو ته وایم دا اوسن کې وي نو کوشش دې وکړي چې خپل دغه د تایرایډ غدې معاینات وکړي نشي چې خدای نخواسته د تایرایډ په کمکاري او یا په هغه باندې اخته وي په پرکاري باندې اخته وي د تایرایډ په باره کې باید دغه بعضې هغه مریضان چې غده د تایرایډ کمکاره ده دوی څنګه به بعضې علامې ویو چې دوی متوجه اوسي دا مریضان زیاتر ضعیفي لري ستړیا لري ډېر زیر ستړی کیږي د سړې هوا زغملای نشي یعنی کله چې هوا سړه شي دوی ډېر زیات په تکلیف کیږي یعنی عدم تحمل لري همیشه قبضیت لري دوی وزن زیاتوالی مومي وزن کې زیاتای راځي دوی ډپریشن پیدا کوي یا ګوشګیره کیږي دا خلک د اوازو کې بعض اوقات تغییر راځي غور کیږي اواز پوستکی اوچ وي د زړه حرکات کم کیږي یعنی هغه نارمل حرکات چې د شپېتونه تر سلو پورې د زړه حرکات په یو دقه کې وي دنه کم وي د وینې کموالی باندې دوی مصاب کیږي د وینې غوړې جیګزي یعنی هغه کسان چې دغه اراض علایم چې ما ویلې دوی ولري دوی باید متوجه شي کېدای شي چې دوی د تایرایډ غده کمکاره وي خو بعضې حالاتو کې دا غده کېدای شي چې پرکاره وي چې هغه ته هایپر تایرایډیزم وایي هغه کې بعضې دغه د پیژندنې اساسات دي مثلا دا مریضان هم خوله ډېر زیاته کوي دوی کېدای شي چې وزن وبایلي یا ډنګر شي په اصطلاح دوی ته کېدای شي چې اضطراب پیدا شي یا انزایټي پنګسي کې ورته وایي پلپیټیشن یا د زړه ټکان ورته پیدا شي دوی داسې احساس کوي چې زما زړه ټکان کوي دوی باندې پوهیږي دوی اسهالات کله اسهال وي کله خبز وي یعنی دغه عادت منظم نه وي دوی ګرمه هوا نشي زغملی برعکس د هایپوتایرایډیزم کله مریضان چې هایپر ته یا د غدې فعالیت زیات ولري دوی ګرمه هوا عدم تحمل لري یا نشي زغملی تخرشات لري ډیر زیات بخار کیږي اعصاب ډیر زیات خرابيږي د خلکو هم نو استړیا ډیر لري ضعیفي لري د زړه اوازونو د غټون ډیر زیاتیږي کله چې موږ د زړه اوازونو اورو د غزربانو شدت ډیر زیات شدید وي